دا مشال رادیو یو بل خبرونه درته زه حسیب شهید په مینه او سلامونه سره وړاندې کوم. وخت په پښتونخوا کې د ماسپخین 3 بجې دي. تر څلورو پورې په دې خبرونه کې به واوري چې د پاکستان وزیر اعظم یو وار بیا سپریم کورت عدالت ته راغوښتل او دا ورتلو ته حاضر شوی دی. د افغانستان څخه به د بهرنیو ځواکونو د وتلو په باب د امریکا له تازه څرګندونو هم واوري او د دې ترڅنګ به دا هم واوري چې د ښځو لپاره ځانګړی شوی کمیشن جوړول د پارلمان لخوا منظور شوی دی. دا او نور خو تر هڅه د مخدلې سات خبرونه اورو چې اصرار علم عموماً وړاندې کوي.
اول دا مهم خبرونه لندیز. د پاکستان په قبایلی سیمه کوزا کورما ایجنسی کې د وسلوالو طالبانو لخوا په یو حمله کې اوه پاکستانی فوجان وژل شوی. د پاکستان وزیر اعظم وایي چې د فروری په 14 نیټه به یو ځل بیا عدالت ته وړاندې کیږي. او د پاکستان او انګلستان ترمنځ د کرکټ دریم ټیسټ لوبه کې نن په لومړي اننګ کې د پاکستان ټول لوبغاړي په 99 رنزونو آؤټ شو. اوس خبرونو تفصیل. د پاکستان په قبایلی سیمه کوزا کورما ایجنسی کې د وسلوالو طالبانو لخوا په یو حمله کې اوه پاکستانی فوجان وژل شوی. د استخباراتي ادارې یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشاله ډیو ته ویل چې دا پیښه تیر شپه ناوخته د کورمې په شهیدانو ډنډ سیمه کې رامنځته شوې. بلخوا د طالبانو یو ویان له نامعلومه ځای څخه مشاله ډیو ته ویل چې په دغه نښته کې یې 12 فوجان وژلي او نور څلور یې له ځان سره ژوندۍ بوتلي. د پاکستان پوځ یا حکومت د وسلوالو طالبانو د دغه داوو په اړه تر دې دمه څه نه دی ویلي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي چې د فروری پر 14 نیټه به یو ځل بیا عدالت ته وړاندې کیږي. نوموړي دا خبرې له هغې وروسته د پاکستان په قومي اسمبلی کې د وینا پر مهال کړي چې د دې ملک سترې محکمې یا سپریم کورټ د توهیني عدالت په کیس کې هغه د رواني میاشتې په 14 نیټه عدالت ته ورغوښتې. د پاکستان د سپریم کورټ ورکنی بینچ مشر یې جسټس ناصر الملک کوله په خپل مختصره فیصله کې وویل چې وزیر اعظم د سپریم کورټ پر پریکړه په عمل نه کولو سره توهیني عدالت کړی دی چې لکبله به یې نوموړی د فروری په 14 نیټه ګرم وګڼل شي. د وزیر اعظم ګیلانی وکیل اعتزاز احسان خبریالانو ته وویل امکان شته چې دې فیصلې پر ضد دوی په عدالت کې درخواست جمع کړي. کچری وزیر اعظم په رسمي توګه د توهیني عدالت په کیس کې مجرم وګڼل شي نو له خپلې څوکۍ څخه په لرې کېدو سربیره نوموړي ته د شپږو میاشتو د بند سزا اورول کېدی شي. د خیبر پختونخوا په ډیر اسماعیل خان کې ناڅرګند وسلوالو د جینکو یو سکول په چاودیدونکو توکو سره الوزولې دي. د پیښې په اړه د الوزول شوي سکول چوکیدار مشال ډیو ته وویل چې وسلوالو د لشپې تړلې او د سکول په کوټه کې چاودنه کړې ده.
ڈیڑھ بجے آئے پتہ کتنے آدمی تھے اور مجھے باندھا ادھر رسیوں سے
ساڑی راغلل زئی پپڑیو و تاڑلم دو خپل کار لا گیا کھا اور بیا چودنا ورشوا درے کو ٹرین سکورے اور دو نورو تا جان ورا سدا
دو کمرے کریک ہوئے تین کمرے گر گئے.
چا تر اوسه نه دی پیښې پړه پر غړنده اخیستې خو تر دې وړاندې هم په خیبر پختونخوا کې ناڅرګنده وسلوالو په سلګونو سکولونه په چاودیدونکو توکو سره الوزولې دي. د مشال ډیو خبریال د خیبر ایجنسۍ د سرکاري چارواکو له خولې وایي چې د خیبر د لرې پرتې سیمې تیرا په زغخیلو کې په یو بمي چاودنه کې یو تن وژل شوی او دوه نور جوبل شوي دي. د دوی په خبره دغه چاودنه د زغخیلو د توحید الاسلام ډلې پر کسانو باندې شوې ده او لا تر دې دمه یې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې. یاد دې وي چې په خبرې ایجنسۍ کې اکثره د وسلوالو ډلو ترمنځ نښتې کیږي چې پکې تر دې دمه یو شمېر کسانو ته مرګ جوبله اوریدلې ده. سپینه ماڼۍ پرون د نهې په ورځو هغه نظرونه رد کړل چې ګواکې امریکا د افغانستان د لس کلنې جګړې په اړه خپله تګلاره بدله کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې وکټوریا نولینډ د یوې خبري غونډې پر مهال په دې اړه وویل
We all remain from President Obama.
لولس مشر براک اوباما نیولې د انتظامی ترلاندنه پوړی پورې مونږ ټول د لیسبن موافقه لیک تجمن یو چې هدف مو د امنیت د ذمہواری او افغانانو ته د انتقال پروسه د 2014 کال تر پایه بشپړول دي. دا ښکاره ده چې د دفاع د وزیر لیون پینټا مسولیت دی چې د ناتو او ویساف له همکارانو او افغان حکومت سره په ګډه ازمکنه حالاتو ته پکتنې د دې خبرې درکو لګوي چې مونږ به څنګه د اوس او د 2014 کال ترمنځ د انتقال دغه پروسه عملی کوو.
2014 based on conditions on the ground
همدارنګه د یو بل خبر تر مخې د نیټو مشر اندری فوق راسموسین وایي چې افغان ځواکونه باید د 2013 کال نیمایي وروسته په ټول هیواد کې د پوځي عملیاتو مشري پر غاړه واخلي. اندری فوق راسموسین دا څرګندونې پرون په بروکسل کې له خبریالانو سره د خبرو پر مهال وکړي. هغه وویل
We started a transition last year. This process will continue until the end of 2000.
د مې موږ افغان ځواکونو ته د امنیت مسولیتونه سپارل پروس کال پیل کړل. دا بهر بعد 2013 کال تر پایا دوام ولري او موږ هیله من یو چې افغان ځواکونه به امنیتی مسولیتونه د 2013 کال تر پایا په ټول افغانستان کې پر غاړه واخلي. د ناتو مشر یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د انتقال د بهیر پای ته رسیدل په افغانستان کې د ناتو د ماموریت د ختم په معنی نه دی او د ناتو غړي به افغانستان یوازې پرې نګدي. د اسرائیل د دفاع وزیر ایهود باراک ویل دی په نړیواله توګه د پوهاوی مخ په زیاتېدو ده چې د ایران د اټومي پروګرام پر ضد په پوځي کاروایي غور وکړي شي. د اسرائیل د دفاع وزیر ایهود باراک پرون د زیارت پر ضد د امنیت په اړه یوې غونډې ته د وینا پر وخت ویل په تیزی سره د نړۍ مشران په دې پوهیږي که د بندیزونو لګېدو باوجود ایران خپل اټومي پروګرام وندرو نو بیا دغه هیواد پر ضد په پوځي کاروایي غور کول پکار دي. د تیر وختونو په پرتله نن په نړۍ کې زیاتره په دې پوه دي که چېرې په ایران د بندیزونو لګېدو باوجود دوی خپل اټومي پروګرام ونه درو نو پکار ده چې دوی پر ضد د پوځي کاروایي باندې غور وکړي شي. او اخیری خبر د کرکټ پاکستان د انګلستان په وړاندې د کرکټ په دریمه ټیسټ لوبه کې نن په وړومبي نن کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو یوازې 99 رنزونه جوړ کړل. تر دې وړاندې پاکستان 50 ګټله او لومړی یې د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. د دې لوبډلو ترمنځ د دریو لوبو د لړۍ لومړۍ دوه لوبې د پاکستان لوبډلې ګټلې دي. دا اتر دې مهال د مشال خبرونه.
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې اصرار علم مو مندر ته وړاندې کړ پرونه خبرونه کې لمه حسیبه شهید سره دغه څاوري و باور شي د پاکستان وزیر اعظم سپریم کورټ یا وریبیا غوښتل او دا ورتلو ته هم حاضر شوی دی
اور ہم آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم پہلے بھی طلب کیا میں حاضر ہوا اب بھی انہوں نے کہا ہے تو میں حاضر ہوں
په پاکستان سنت کې د ښځو د حقونو په اړه د یو ځانګړي کمیسون د جوړېدو بل منظور شوی دی. د دې کمیسون ګټې به سی وي د بشري حقونو یو فعال سمر مین الله
د دې اثر به هغه بدای چې دا یو بالکل پخپله یو باډی به غواړي نو اکشن هم اخیستی شي چېرته چې چا هم زنانه باندې څه ظلم کړي.
په پی خبر کې درته د یو شمېر ملازمینو د مظاهرو حال درکو
چې نن دا خبره صرف د دې نننې مظاهرې نه ده، دا خبره د ټولې صوبې د ملازمینو آواز دی.
په افغانستان کې ناتو ویلي په خپل ټاکلي وخت په افغانستان نووزی او د دې خبري رپورټونو او شنونو ترڅنګ درته د پام کوه مزایه پروګرام لرو را سره اوسئ. دا مشال رادیو دا او غوسم درته د خبري رپورټونو لړۍ پیلوو. د ان ار او یا قمی مفاهمتي اردیننس کیس کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پر ضد د توهین عدالت د مقدمې د اوریدنې پر مهال سپریم کورټ د فردي جرم لګولو لپاره وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د رواني میاشتې په 14 نیټه عدالت ته راغوښتی دی. د سپریم کورټ په حکم باندې د پاکستان قانوني او سیاسي څېړونکي او کارپوهان بیلابل نظرونه لري. په دې اړه له اسلام آباد د سراج زهید رپورٹ اورو.
اسلام آباد کې د پاکستان پیپلس پارټي کور کمیټې غونډه کې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د خپل ملګرو سره د سلا مشورې نه پس دا فیصله وکړه چې په د باندې د فردي جرم لګولو خلاف به دوی سپریم کورټ کې اپیل کوي. د دې نه وړاندې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی قومي اسمبلی کې د خطاب پر مهال وویل چې د انارو یا قومي مفاهمتي آرډیننس مقدمه عدالت کې ده او دې لړکې چې عدالت کوم هم فیصله وکړه هغه به دوی ته منظوروي.
اور ہم آپ کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ ہم پہلے بھی طلب کیا میں حاضر ہوا اب بھی انہوں نے کہا ہے تو میں حاضر ہوں.
زتا استا باور در قوم چې زمخ کې هم عدالت غوښتوم نو زه حاضر شوم او اوس چې هم عدالت غواړي نو زه به حاضرې گم. او څنګه چې ما وړاندې ویلې دي زنن هم په خپل خبره ولاړ يم چې ټول ادارې پارلیمان ته جواب دی دي او چې څه هم پارلیمان وایي موږ به هغه کوو. او تر سوچ د انارو تعلق ته نو مامله په عدالت کې ده او عدالت چې څه هم فیصله وکړه نو هغه به موږ قبلو.
د قانوني چارو تزیه کاران د سپریم کورټ په حکم څه فکر لري کله چې مشال ریډیو د قانوني چارو تزیه کار شهاب الدین نو پوښتل نو هغه سداسي وي
سپریم کورٹ پاورز بھی او اگئی کدا گنی چے توہین عدالت شوے دے نو فرد جرم اگئی آیت کولے شی او باقیدہ کاروائی اس لکا شروع شو گا نا پدے کی بیا با وزیر اعظم سے پدے کی خپل ڈیفنس پیش کئی او یو لار ادام وچ معافی غواڑی خلق او بیا اکثر اگر ڈسپوز اپ شتا حالات چ کم را جوړ دی نو پدے کی دا عوام ہم دا خیال دے دا سنجیدہ طبقو ہم دا خیال دے چے بعض سیاسی پارٹی چ دا گئی مشران ہم پ کرپشن کے انوالو اگئی تے اس نو ویلے شول اگا جرنل اعلان چ کم کرپشن کے انوالو اگئی تے اس نو او دا زور ټول دا حکومت خلاف روان دی نو حکومت ته زرګ نه دی.
د سیاسي چارو تزیه کار خادم حسین مشال ریډیو ته وویل چې حکومت به تر د اخره پورې کوشش کوي چې د عدالت سره د دوی ټکراو رامنځته نشي. نو موړی وویل
که تاسو دې ته وګوري چې په د انارو ته تقریبا صفاوشه اته درې کیسونه دي هغه اته زرو کیسونو کې یو کیس راغستل او په هغه باندې فردي جرم د کنټمپټ اف کورټ یعنی د توهین عدالت مقدمه جوړول دا ډیر عجیب ښکاری. دویم خبر دا ده چې وزیر اعظم ته بهر حال یو انډمنیټی حاصل ده پرزیدنت یو انډمنیټی حاصل ده دی هغه په حواله دی عدالت رائے مبهم ده. زما خیال ده چې وزیر اعظم د نظر ثانی اپیل کی دغه وروسته هم که د نظر ثانی اپیل دی رجت کی یا پیټیشن نه قبلی دا هغه باوجود به دی کوشش دا کوي چې وزیر اعظم مسلسل عدالت سره انگیج پاتې شي.
د ذکر وړ ده چې سپریم کورټ په تیر پیښې کې هم وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د هغه وکیل بیرسٹر اعتزاز احسن ته ویلی وو چې د سویزرلند چارواکو ته دی د صدر آصف علي زرداری د مال را سرګندول لپاره خط ولیکلی شي. خو د هغې باوجود هم خط ونه لیکلی شو په کومه چې عدالت یو وار بیا وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته د حاضرېدو حکم ورکړو. سیراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
تاسی مشال ریڈیو اور تیر اور پاکستان پا سینیٹ کے دا زنانو یا خزو دا حقونو پاڑا جوڑ کمیشن پا اکثریت رائے سرا منظور شوائی دے. دا بل دا بشری حقونو سرکاری اداری مشر مصطفی نواز کو کر وڑاندے کڑے بو. پا سینیٹ کے دا کمیشن پا حقلا ویل شو چے دا با پا زنانو کی دون کے ظلم زیادے خبر اخلی او دا حقوی دا حقونو پا اڑا باس پا رختن ہم سینیٹ تا وڑاندے کبی. نور جزیات لا اسلام آباد دا مشال ریڈیو خبریالا انیلا خالد را کبی.
په سینیټ کې د بحث پر مهال د کمیشن په حق لا اویل شو چې دا به آزاد او خود مختار وي او پوره پوره مالی او انتظامی اختیارات به ورته هم حاصل وي. دین سربیره کمیشن با د جنسی برابرۍ په اړه پالیسیانو، پروګرامونو او ځینې نور سیزونو باندې نظر ساتي چې زنانو سره څه قسمه زیاته ونشي. په اجلاس کې ګډون کوونکي د جماعت اسلامي پروفیسر خورشید مشال ریډیو ته وویل چې دا کمیشن با ګټور ثابت شي خو که په دې کې شامل خلک انصاف وکړي شي.
کمی زنانا یا نارینه چې د کمیشن کې شامل شي هغه د یوازې د یوې طبقې نمائندګي نه کوي بلکې د ملک د غریب او درمیاني طبقې نمائندګي دی هم وکړي چې موږ یو مهذبه اسلامي معاشره جوړ شو. موږ دا کمیشن صرف په دې بنیاد منلې دی چې زنانو ته د یوازې هغه حقونه ملو شي کوم چې اسلام ورکوي.
د زنانو حقوقو لپاره کارکوونکي سمر من الله مشال ریډیو ته وویل چې لکه څنګه چې دا کمیشن با په ځینو فیصلو کې آزاد وي نو تمه ده چې دې سره به سخواله راشي.
چې کوم یو اثر به وي هغه به دای چې دا یو بالکل په خپل یو باډي به وي کوم چې پاور دی اټانمس به وي کوم چې په خپل غواړي نو اکشن هم اخیستی شي چېرته چې یو چا هم زنانه باندې څه ظلم کیږي.
د زنانو د حقوقو په حق لا منظور شوي بلونو د عملي کولو په باب لا نوموړی وویل
موږ ته دا همیشه ریالیستیکلی دا ګڼل پکار دي چې بدلون به کله هم ناراضي مطلب دا چې کوم که قوانین راغلي دي د دې ټول سره فی الحال چې کوم دی دا په سوچ کې به تبدیلی راځي خو تر چرته پورې چې موږ د اصل امپلیمنټیشن خبره کوو هغه خو هغې کې به ډېر ټایم لګي.
سمر من الله زیاته کړه چې د زنانو د حقوقو حصول لپاره د پولیس محکمې نور ادارو او اولس لا شعور ورکول ضروری دي. انیلا خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
و امریدل چې د پاکستان په سنټ کې د خزو د حقوقو په اړه د جوړ شوی کمیشن بل منزور شوې ده. اوس به په قبایلی سیمو کې لدی و ورچن دنجونو سکول په بمونالو زول شوې ده. په ډیر اسماعیل خان کې دنجونو یو خوانځي یا سکول نصرګنده وسلوالو په بم الو زولې ده. د پیخه 13 شپه 2 بجې پیخه شوې ده او سکول ته زیان اوښتې ده. یادونه ورده چې په قبایلی سیمه کورم ایجنسی کې هم سکولونه په بمونالو زول شوې ده. خو د ډیر اسماعیل خان تفصیل د مشال رادیو خبريال نورو
ډیر اسماعیل خان خشن سرګندا کسانو د جنکای د اتم درجه سکول په بمبي چاودنه و الوا زوالو د ډیر اسماعیل خان پولیس چرواکي او د سیمه ورسدون کی ویایي چې دا پېښه د شپې دوینیمه باجې د ډیر اسماعیل خان شهر نادل مروه د پلوري 3 کیلومتر په فاصله د درا زنده ډیر اسماعیل خان په سړک کې لري مشت کلی کوټلی سایدان په کلی کې مخه تا راغلا چرتا چې سرګندا کسانو د جنکو سکول په وی کوټه کې چاوده دون کی داری خواندی کڑی وو چھ دکوم پہ چھو دے دلو دے سکول یوا ساتل یا برآمدہ دے چار دیوارہ یو لو رائے او درے کوٹے پہ بش پڑ تور پم زکیرا و غرزے دے او دو نورو کو ٹوتا زیان ورا سیدا دے سکول سارون کی تکشا مشال ریڈیو تا وویل
ڈیڑھ بجے آئے پتہ کتنے آدمی تھے اور مجھے باندھا ادھر رسیوں سے
ساڑی راغلل زئی پہ پڑیو و تاڑلم دو خپل کار لا گیا کھا او بیا چھو دنا وشوا درے کوٹے نسکورے او دو نورو تا زیان ورا سدا
دو کمرے کریک ہوئے تین کمرے گر گئے
د ٹاؤن پولیس تھانے ایس ایچ او فرمان دے پیشے پہ براکش پہ دا رنگ وجا گئے دا
سکول میں دو کمرے اور ایک دفتر ہے یہ
ڈیمیج ہوئے سکول سے یو دفتر دو کوٹے تباشوی دی پولیس دے یو دکان پلٹنا وکڑا خو حالتا سوک نہ ہو دے گرفتاری پہ غرض لگیا یو کوشش کا ہو
ایک دو گھر کو تو ہم نے ریڈ کیا ہے کہ ان میں وہ آدمی وغیرہ نہیں تھے.
یادا دیوی چھ پدا سکول شش پیش جنا استازانو یو سل اتیا جن کئی چنیانو تا سبق وشوالی او دے سولی پشتنخوا پسیما ڈیرا اسماعیل خان سے دے سکول الوزاولو دا اولانے پیش ادا چمخ تراغلا او ذمہ واری یا چاہا قبول کرے نہ دا. سلام مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو دا حقائق رابرت سیرون کے
تاسو مشال رادیو ری په خبر کې د کلاس 4 ملازمینو لاس په مظاهره پوری کړی دی او د خپل حقونو غوښتنه کړې ده. دوی څه مطالبه لري او په دې اړه حکومت سوي او دوی وایي کچېره د دوی مطالبه پوره نکړې شي نو دوی به خپل احتجاجونو ته دوام ورکوي. په دې اړه تفصیل لپاره خبره د فواد علي شاه پر رپورت کې
د خیبر پختونخوا کلاس 4 ملازمینو نن د پېښور پریس کلب مخې ته د خپل مطالبه په حق کې یو احتجاجي مظاهره وکړه. د دې کلاس 4 ملازمینو د حکومت نه غوښتنه وه چې دې د پاره دې د ټایم سکیل اعلان وکړي شي. دې د کانټریکټ ملازمینو د پخولو هم غوښتنه وکړه. د دې ملازمینو وینا وه چې حکومت د دې د مطالبه پوره نکړي نو دې با د دې میاشتې د شلم تاریخ نه د کار د بندیز اعلان وکړي. حشمت شاه شوک چې د کلاس 4 ملازمینو صدر دې وایي
چې نن دا خبره صرف د دې نه نه مظاهره نه ده. دا خبره د ټول صبح د ملازمینو आवाज دی. د ټول صبح د کلاس 4 आवाज دی او نن دا ټول کلاس 4 ولاړ دی په دې روډ. مدا دې لپاره ولاړ دی چې مونږه پر امن خلک یو خو مونږه په احتجاج او په بدترین حالات باندې مې مجبور وای چې مونږ بیا راوځو او په داسې حالات راوځو چې بیا د نه ختمیدونکو سلسله جاری شي.
اختیار شاہ زوگ چپلے ڈی ریڈنگ اسپتال کے دا کلاس 4 ملازمینو دا یونین جنرل سیکٹری دے وائی چپ خیبر پختونخوا کی کلاس 4 ملازمینو تا پخ نظر نشکتے
دا جی زمونگ دیسے مطالبات دی لگا زمونگ کسان سو زیادتی گی اس کے لیونا بڑھاوی گی و زمونگ دے کلاس 4 ار ٹیم کی نظر انداز کی گی چ سومره زیات ار مکمکه وګورن د کلاس 4 چې سومره اهمیت دي دومره یو مکمکه نشته او زمون کلاس 4 ار ټیم کې نظر انداز کیږي.
پدې ملازمینو کې ډېر د شل کالو راسه په کانټریکټ کار کوي او وای چې د دې د نو کرو د پخولو د پاره حکومت هیڅ ګام نه دی پورته کړي. محمد اسحاق څوک چې پنشتر حال کې کلرک ته وای
سماجی نلس کال اوش ملازمت وہ کنٹیکٹ دے کنٹیکٹ پالیسی ختم دا دوی جی منگتا دا پاکستان افسران دا کم جی مشاران دی سربراگان دوی وہی چیتا سو
کانٹیک کے دشلو کالو نل سو کالو کم رول دے کم کانٹیک دے سو سمگتا نشترال ملازمین جی
دی خلکو د مرشو کلاس فور ملازمینو پزای دا غی بچو تا دنو کرو ور کولو پیلان باندے دا عمل کولو هم غختنو کا یو ملازم امتیاز علی وای
زمن سی بی پن منگ نہ کوٹوٹی دا کی گدا منگ جی پن تا منتقل شو لگا جی مستقل زمن مستقبل سے نشتری او دا سے زمن جی ریٹائر کوٹا دا چاغا دا قصر بند ڈیزیز دی کم دا شوی دی مل دی مرٹ 100% دی کم جی وہی جی پدرے مہرز مانے وتا بچے بر دی او دا بہن میں نو چین میں نہ دا سی لی شوی
دا خیبر پختونخوا دا اطلاعات وزیر میاں افتخار حسین سورہ سے اڑان دے پائے و خبری گونڈا کے ویلو چ پر روان بجٹ کے با حکومت پورا کوشش کوی چٹول سرکاری نوکرانو یا ملازمینو تا مراعات ورکی او پدغ لڑکی حکومت منصوبہ بندی کڑی دا فواد علی شاہ مشال ریڈیو پیخور
تاسو مشال ریډیو لري اوس هم سیمه د امریکا د دفاع د وزیر لدی څرګندونه ورسته چې امریکایي ځواکونه بعد 2013 میلادي کال په نیمایي کې د افغانستان د جګړې له میدان ووزي سپینې ماڼۍ د زیارت پر اساس هغه مفکورې رد کړې چې ګواکې امریکا د افغانستان د لسکلنې جګړې په اړه خپله تګلاره بدله کړې ده په عین حال کې ناټو ویلي دي چې په افغانستان کې به له ټاکل شوي پلان سره سم یعنی د 2014 میلادي کال تر پایه خپل جنګي ماموریت ته دوام ورکوي په دې اړه نور تفصیل له واشنگتن د مشال رادیو خبریال هارون بچاره کوي
په داسې حال کې چې ویل کېږي د امریکایي ځواکونو د افغانستان د جګړې له ډګر څخه د 2013 کال په نیمایي کې د پښا کېدو د امریکا د دفاع وزیر لیون پینټا وروسته څرګندونه د دې هیواد د روپایي ملاتړي او هم د کابل حکومت په اشتباه کې اچولې دي د سپینې ماڼۍ ویان جکر نه په واشنگتن کې خبریالانو ته وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د استلو مهال ویش د ناټو د غپلان سره په سمون کې دی چې په ترڅ کې به د دې هیواد د امنیت ذمہواري د 2014 کال تر پایه افغان ځواکونو ته حواله کړل شي نوموړي زیاته کړه د دفاع وزیر د وړمې ورځې وینا د هغو پرمختګونو په اړه چې ممکن په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ د وضع شوې تګلارې د عملي کېدو پر مهال رامنځته شي یو ارزونه وه په ورته وخت کې د امریکا د خارجه وزارت ویاندی وکټوریا نولند هم یوې خبري غونډې ته په وینا کې د افغانستان د جګړې د تګلارې په اړه ناټو سره شوې تړون ته د خپل حکومت د کلکې ژمنتیا ډاډو خوت چې ویل ولسمشر باراک اوباما نیولې د انتظامی تر لاندنۍ پوړیو پورې موږ ټول د لسبن موافقه لیک ته ژمن یو چې هدف مو د امنیت د ذمہ واري افغانانو ته د انتقال پروسه د 2014 کال تر پایه بشپړول دي دا ښکاره ده چې د دفاع د وزیر لیون پینټا مسولیت دی چې د ناټو او ایساف له همکارانو او افغان حکومت سره په ګډه ځمکنیو حالاتو ته پکتنې د دې خبرې درکو لګوي چې موږ به څنګه د اوس او د 2014 کال تر منځ د انتقال دغه پروسه عملی کوو خو رویټرز جانس بیا په عین حال کې لیکي چې د امریکا په کانګرس کې د استخباراتي کمیټې لخوا را بدل شوې د یوې وروستۍ استماعي غونډې پر مهال د دفاع وزیر لیون پینټا په دې خبرو چې له افغانستان څخه به خپل ځواکونه د ټاکل شوي پلان په خلاف د وخت نه مخکې وباسي د یاد ایوان غړو د حیرانتیا اظهار وکړ اجانس د کانګرس د استخباراتي کمیټې د مشر مایک روجرز لکول لیکي چې وایي یو لړپوړی امریکایي چارواکي ورته وویل کېدی شي د پینټا سرګندونې رښتیا وي خو دا ده چې د وخت نه ډېر مخکې په ډاګه کړي په داسې کې د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر ډیوډ پیټرس بیا ویلي د دفاع وزیر تبصره د حد نه زیاته تحلیل شوې او زیاته کړې ده چې په 2014 کال کې د انتقالي پروسې د بشپړېدو لپاره ضروری ده چې په 2014 کال کې د افغانستان د بیلابیلو سیمو د امنیت ذمہواري افغان ځواکونو ته حواله کېدل پیل شي د نوموړي په خبره پلان دا دی چې په راتلونکو وختونو کې به امریکایي ځواکونه په مرحله واره توګه د جګړې د میدان مشري پرېږدي او افغان ځواکونو ته به سپاري چې دغه شان د 2014 کال تر پایه به له ائتلافي ځواکونو افغان ځواکونو ته د امنیتي ذمہواریو د انتقال دغه لړۍ بشپړ شي دغه راز د پینټاګون د ویان کیپټن جان کیربی په حواله هم ویل شوی چې هغه موافقه چې امریکا دوه کاله مخکې د افغانستان د جګړې په اړه له ناټو سره په لیسبن کې کړې وه د امریکا دفاع وزارت پرې ټینګ ولاړ دی اخو بیا هم د زیارت پورس د بلجیم په پلازمینا برسلز کې د ناټو د مشرانو لغونډې ورسته چې مخې افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو د ستراتیژي په اړه غور کول وو د یاد سازمان عمومي سکرتر انډرس فوګ رازموسین یوې خبري غونډې ته په وینا کې په زغرده وویل چې کته چا د خیال وی چې په افغانستان کې بعد نړیوالو سلساتو ځواکونو ماموریت په 2014 کال کې پای ته ورسیږي نو دغه څه نه ده مونږ تیر کال د انتقال لړۍ پیل کړه دا پروسه به د 2014 کال تر پایه دوام ولري او موږ له افغان امنیتي ځواکونو دا تمه لرو چې د 2014 کال تر پایه به د ټول افغانستان د امنیت ذمہواري اغستې وي لکه څنګه چې پرې د ناټو د لیسبن په غونډه کې موږ موافقه شوي ښاغلی رسموسین دغه راز ټینګار وکړ چې د انتقالي پروسې په موده کې به هم د ناټو ځواکونه په جګړې کې برابر برخه واخلي خو دا چې له یادې نېټې څخه څومره وخت مخکې به ناټو وکولی شي افغان ځواکونو ته د جګړې د ډګر مشري ور په غاړه کړي نوموړي وویل چې لای پاړه کوم اٹکل نشي کولای هارون بچا مشال ریډیو واشنگټن ڈی سی
بیا هم د سیمې په اړه د امریکا دریس رویټرز خبری اژانس په خپل یو رپورت کې د امریکا په ولکه کې د لوړ پوړو طالب زندانیانو افغان حکومت ته د سپارلو یا نه سپارلو او د دې په نتایجو بحث کړی دی. دا طالبان د ګوانتانامو په زندان کې دي او په امریکا کې د کانګرس غړي افغان حکومت ته د دوی د سپارلو پر موضوع د اندېښنو څرګندونې کوي. په دې اړه پامیر ساحل نور معلومات درکوي.
د امریکا په کانګرس کې د حکومت د دې ممکنه ګام پر وړاندې نه یوازې د ریپبلیکن بلکې د ډیموکرات ګوند د غړو لخوا هم مخالفت زیات شوه دی. دا ځکه چې د رویټرز خبری اژانس په خبره کې دای شي حکومت 15 لوړ پوړي طالب بندیان قطر ته وسپاري چې له طالبانو سره د خبرو په عمل کې یو ښه تصور ورکړل شي. د ریپبلیکن ګوند یو غړي د نوم نه خودو په شرط ویلي دا مخالفت به هغه محل لا نور زیات شي چې حکومت په رسمي توګه کانګرس ته وایي چې د لوړ پوړو بندیانو د انتقالولو اراده لري. دا وایي که حکومت دا غواړي نو بیا ډیره لویه ستونزه جوړېدای شي ځکه چې دا کار په هیڅ صورت نشي کېدای. د رویټرز اژانس په لیکنه کې راغلي که چېرې کانګرس د زندانیانو د انتقال عمل ونه مني نو بیا یوه میاشت وخت وي چې دا کار وشي. سپینه ماڼۍ کېدای شي په دې بیا فکر وکړي که چېرې دا خطرناک ګام د دوو ګوندونو ترمنځ د انتخاباتو د کال په موده کې شدیده مسله او اختلافات پیدا کړي. د افغانستان په اړه د امریکا د ستراتیژۍ مرکزي نقطه د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې تړون کول دي. په دې هیواد کې تر لسو کالونو جګړې وروسته هم یاغیان د بریدونو کولو وړتیا لري. رویټرز اژانس لیکي غربي هیوادونو مخکې پریکړه کړې وه چې د 2014 زیږیز کال تر پایه بل افغانستان خپل زیاتره سرتیري وباسي، خو اوس چې حالات څنګه دي او د جګړې مالی بار هم زیاتېږي نو دا ښکاري چې د ناټو هیوادونه به خپل افغان ماموریتونه له وخته مخکې ورټول کړي. د چهارشنبه په ورځ د امریکا د دفاع وزیر لیون پانیټا ویلي ول هیواد به په راتلونکي کال کې په افغانستان کې د جګړې له مشرۍ لاس واخلي. د نوموړي د خبرې د امریکا اتحادیان حیران کړل. له افغانستانه د ژر وتلو خبره هم یوه نقطه ده چې د کانګرس غړي د بندیانو د انتقال په اړه شکی کړی دي. په سینټ کې د دفاعي کمیټې د ریپبلیکن ګوند د مشر ویان ویلي له دې سره داسې ښکاري لکه طالبان آزاد دي چې ولسمشر له دندې لرې شي او دوی بیا خپل مشران غړي راخلاص کړي او له دوی دا ضمانت نوي اخیستل شوی چې د پر امنه باثباته یا آزاد افغانستان لپاره به کار کوي.
د طالب بندیانو په اړه مو د امریکا د کانګرس د غبرګون په حق له شننه اوریده او اوس هم درته د طالبانو د مودرینه کېدو په اړه شننه لرو. ای ایف پی خبری اژانس د طالبانو د واکمنۍ د وخت د یو مشر مولوی قلم الدین د اوسنی ژوند په اړه یو مقاله لیکلې چې نوموړی وایي طالبان اوس ډیر بدل شوي دي. داود خټک د دې مقالې مهم ټکي وړاندې کوي.
ای ایف پی خبری اژانس په افغانستان کې د طالبانو د وخت د یو پخوانی چارواکي مولوی کلم الدین د ژوند تازه تصویر راخلې دي. مولوی کلم الدین چې د طالبانو په دوره کې د امر بالمعروف مشر و اوس په کابل کې په یو کور کې اوسیږي. امر بالمعروف به د مولوی کلم الدین په وینا هغه خزي وهلي او یا به په جیلونو کې بندولي چې له برکې بغیر به له کوره راوتي. خود ای ایف پی په وینا مولوی کلم الدین چې اوس په کوم کور کې اوسیږي د اغه کور مخې ته هر ورځ یو شمیر خزي په داسې حال کې تیریږي چې مخونه یې سرګند وي او فیشنی پیزارې په پخو وي. ای ایف پی لیکي د سره سره جنکه هم د دغه کور مخې ته تیریږي چې کتابونه یې په لاسونو کې وي او خپل سکولونو ته ځي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر وخت جنکه سکولونو ته د تللو نه منع کړې شوې وي. مولوی کلم الدین چې په دغه کور دننه په سور رنگ کالین ناست وي او د ګرمایش لپاره د ناستي په کوټه کې یو بخاری یا انګیټه لګیدلې وي وایي د اوس ډیر بدل شوی دی. مولوی کلم الدین چې شپېته کلن دی روایتي لباس یې پتن وي او پګړې یې وهلې وي وایي د طالبانو په فکر کې ډیر نوې بدلون راغلی دی. که څه هم د طالبانو سره د امریکا د امن خبرو اترو هڅو یو شمیر خلک فکر من کړی دي، خو مولوی کلم الدین بیا وایي چې د فکر وړ هیڅ خبره نشته. دی وایي یوازې هغه خلک د طالبانو بیا په اقتدار کې لراتلو یریږي چې اسلامي قوانین نه خوښوي. مولوی کلم الدین چې دا وخت د ولسمشر حامد کرزي د حکومت لخوا جوړ شوی د سولې د عالی شورا غړی دی مني چې طالبانو د خپلې واکمنۍ پر وخت یو شمیر تیروتنې کړې وي. د مولوی کلم الدین مخې ته یو ټلویزیون هم لګیدلې وي. دی وایي طالبانو د ټلویزیون په کتو ځکه پابندي لګولې وه چې دی ګمان کاوه چې خلک پرې غیر اخلاقي فلمونه ګوري، خو اوس مولوی کلم الدین وایي چې په ټلویزیون خبرونه کتل او له سیاسي حالاتو ځان خبرول څه بده خبره نه ده. ایف پی لیکي د کلم الدین د کور سره نږدې بازارونه د نوي شیانو لکه موبایل، ټلیفونونه، ډي وي ډي او نور داسې شیانو نه ډک دي. همدغه سي د کابل غازی سټیډیم چې طالبانو به خلکو ته د سزاګانو ورکولو لپاره کاراوه، اوس پکې د فوټبال لوبي کیږي. او د ایف پی په وینا کې کلم الدین اوغواړي نو دغه لوبي د اغه مخې ته په لګیدلې ټلویزیون هم کتلی شي.
تاسو مشال رادیو اوري او د طالبانو په دریس کې مو د بدلون په اړه د یوې نړیوالې ورسپانې شنن اوریدل. البته دغه شنونو ترڅنګ تاسو ته مزایا پروګرام پام کاوه هم د خبرونه په زولې کې لرو. خو اوس د لنډو خبرونو واره رسیدلې. پښتونخوا کې درې نیمه بجې دي او اسرار عالم مومن درته لنډ خبرونه وایي.
د پاکستان په قبایلی سیمه کورمایا کوزه ایجنسی کې د وسلوالو طالبانو لخوا په یو حمله کې وو پاکستانی فوجان وژل شوی دي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی وایي چې د فروری په 14 نیټه به یو ځل بیا عدالت ته وړاندې کیږي. په ډیر اسمل خان کې نصرګند وسلوالو د جینکو یو سکول په 54 توکو سره الوزولې دي. امریکا هغه نظرونه رد کړل چې ګواکې دوی د افغانستان د لسکلنې جګړې په اړه خپل تګلاره بدله کړې ده. د نیټو مشر اندری فوغ راسموسین وایي چې افغان ځواکونه باید د 2013 کال نیمای وروسته په ټول هیواد کې د پوځي عملیاتو مشري پر غاړه واخلي. ویل کیږي چې د اروپا په زیاتره سیمو کې د زیاتې یخنۍ له امله 1,40 کسان مړه شوي دي. د مصر په شمال ختیځ ښار سویس کې پولیسو نن سهار وختي له مظاهره چانو سره د نښتو په ترڅ کې 2 تنه وژلي دي. او د پاکستان او انګلستان ترمنځ د کرکټ دویم ټیسټ لوبه کې نن په لومبي اننګ کې د پاکستان ټول لوبغاړي په 99 رنزونو آؤټ شو.
لن خبرونه چې اسرار عالم مومن درته وړاندې کړل. تاسو مشال رادیو او یو سم اسلام آباد ته ورزو. په د پاکستان د کورنۍ او رسپانو د مهم ټکو نمو خبرو د پاکستان کورنۍ او رسپانو ته په اسلام آباد کې سراج ظهیر کتل.
نن پاکستانی ورسپانو خپل ادارې په مختلفو موضوعاتو باندې لیکلې دي. ایکسپریس ورسپانو خپل ادارې کې لیکي چې د حکومت له خوا د تیل په بیو کې په اضافه باندې د ولس او سیاسي ګوندونو له طرفه سخت رد عمل مخې ته راغلی دی. ادارې لیکي چې د تیل په نرخونو کې د زیاتوالي وروسته د ګاډي مالکانو کرایانو کې هم د 50% نه تر 10% پورې زیاتوالی کړی دی. ادارې لیکي چې یو خوا د پېټرولي موفاقي وزیر ډاکټر اسیم حسین وایي چې نړیواله منډه کې تیل ګران شوی دی نو ځکه دلته هم حکومت د 40 ارب روپو د خساره سره مخ شو. او که د پټرولیم په نرخونو کې مو زیاتوالی نه وکړي نو بیا به مو نوټ چاپ کول. او داسې بعد د دې له کبله په مشیت باندې ډېر بد اغیز پریوتی و. ادارې لیکي چې دا معلومه نه ده چې دې دواړو کې د کوم بیان رښتیا دی. ادارې اخري کې لیکي چې پولیس د بوج غورځولو په ځای حکومت له پکار دي چې د ټیکسونو نظام غوره جوړ کړي او د دې سره سره نور داسې ذرایع پیدا کړي چې پولیس د ګرانۍ دا بوج کم شي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د وفاقي کابینې غونډه کې وزارت داخله او سیفران ته پاکستان کې د میشت 15 لکه افغان کډوالو د واپسۍ لپاره ایت شوی دی. خو کله چې هم دې لړکی اقدامات شروع شي نو اقوام متحده او نړیوال رولی په خپل ذمہوارو کې د ځن په بانه باندې پاکستان د افغان کډوالو د واپسۍ د پروګرام په منسوبه کې په پراختیا باندې مجبور کړی. ادارې لیکي چې د دې مثال تیر وختونو کې د شو فیصلو نه په خشن معلومې دي شي. ادارې اخر کې لیکي چې ضرورت دې خبره ده چې په فوري توګه د پاکستان ټولو خارونو کې د افغان کډوالو ډیټا په فوري توګه د نادرانه واغستې شي او د دې کتنه بیا وکړی شي او دارنګ د دې افغان کډوالو واپسی باور کړی شي. اج رسپانه خپل ادارې کې لیکي چې وړاندې ورځو کې د پاکستان وزیر خارجه د افغانستان د دورې په وخت افغان ولسمشر او نور چارواکو سره ملاقاتونو کې د دې خبرې اعظم سرګن کړو چې د سیمې پرمختګ د پاره به په شریکه کار کوو. ادارې زیاتوي چې د پاکستان د ازادۍ دورې راهسي کله چې ملګری ملتونو کې افغانستان د پاکستان مخالفت کړی وو د هغې ورځې نه د دواړو ملکونو تعلقات خراب را روان دي. بیا په منځ منځ کې د دې تعلقات د حقیقتو لپاره کوششونه هم شوي وو چې په افغانستان کې
د امریکي او اتحادي ځواکونو د حمله وروسته بعضي افغان چارواکو د هند په ملګرتیا د پاکستان خلاف کندې کنستل شروع کړه. اداریا اخره کې وایي چې اوس دوانو ملکونو ته دا احساس شوی دی چې د امن او ترقۍ لپاره به دوانو لپاره شریک کار کول وي، او د دې لپاره ضروری ده چې تعلقات ښه کړي شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. برطانوی ورځپاڼې ټایمز خپل یو مقاله د نټولو خوا د هغه رپورټ په اړه لیکلی چې پکې راغلی دی چې د پاکستان استخباراتي اداره له افغان طالبانو سره اړیکې لري. ورځپاڼه پښتنه راپورته کوي چې آی ایس آی ولې خطرې نه ډک کار کوي، ولې له دغو وسلوالو سره دوامداره اړیکې لري. بلخوا ګارډین ورځپاڼې د ناټو د هغه خفیه رپورټ په اړه لیکنه کړې په کوم کې چې دا وړاندوینه شوې ده چې په افغانستان کې به په اخیره کې طالبان برلاسي کېږي. د دواړو مقالو مهم ټکي ل مجید بابر نه د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې اوري.
برتانوی ورځپاڼه ټایمز په خپل یو مقاله کې لیکي چې د ناټو لخوا هغه راپور چې پکې راغلی دی چې پاکستانی پوزي اسټابلیشمنت د افغان طالبانو سره اړیکې لري، ولې دا د خطرې نه ډک کار کوي، او ولې دغه وسلوالو سره دوامداره اړیکې لري. د دې مقالې لیکونکي بیا په خپل د دې ولې ځواب ورکوي او وایي چې د پاکستان پوست په دې یقین دی چې د امریکا هغه ستراتیجي چې یو مستحکم افغانستان چرته به چې پښتانه په اکثریت کې وي به د ناکامۍ سره مخ کیږي، او یو نه یو ورځ به د کابل واک او اختیار د هغه افغان پوست په لاس کې وي چې ورکه پښتانه ډیر کم دي، په خاصه توګه د هغو پنچیریانو تاجکانو چې هند ته نږدې دي او د پاکستان نه کرکه کوي. نو پاکستان سره دا ویره ده چې بیا به افغانستان هند ته پام ته داروي او په دغه هیواد کې به د پښتنو په ضد د خونړي یاغیتوب مرسته کوي. ورځپاڼه مخکې زیاتوي چې د پاکستان دا ویره بی ځایه ده خو بې معنی نه ده، نو ځکه د پاکستان پوز غواړي چې په افغانستان کې ملګري ولري او په موجوده حالاتو کې یوازې طالبان دوی ته دستیاب دي. د دې مقالې لیکونکي وایي چې د پاکستان د پوز مشرتابه دا هم نه غواړي چې طالبان ټول افغانستان فتح کړي، ځکه چې دوی د پاکستان ډیر باوري ملګري نه دي پاتې شوي، او کچری طالبانو ته په دغه هیواد کې پوره واک ترلاسه شي نو پاکستان سره ویره ده چې کېدې شي دوی بیا په پاکستان کې هم وسلوالو طالبانو سره مرسته شروع کړي. نوزکا پاکستانی جرنیلان غواړي چې په افغانستان کې طالبانو ته په واک او اختیار کې برخه ملو شي، خو دومره چې د هند برلاسي توپ د غواخ مخونی ولې شي. بلخوا ګارډین ورځپاڼه د ناتو د هغه خفیه رپورت په اړه لیکنه کړې په کوم کې چې دا پیشنګوي شوې ده چې په افغانستان کې به په اخره کې طالبان برلاسي کیږي. ورځپاڼه د دې رپورت په ډاګه کېدل ډېر نقصانده خبره بللې او لیکي کجریدا سي ګډوډي مخې تراشي نو نتیجې به ډېرې خرابې وي. ورځپاڼه توی زکا د ناتو ویاند او د پاکستان د بهرنو چارو وزیر هینا ربانی کر دا رپورت ناسم ګرځولې ده. ورسپانه د دې مقالې په پای کې لیکي چې د ناتو دغه رپورت چې د کېدیانو نه ترلاسه شو معلوماتو باندې مبني ده د دښمن لپاره د خوشاله سبب ده، او د دې رپورت صرف موجودګي هم د طالبانو لپاره د خوشاله وړ خبره ده.
کېګ دی
اونیز پروگرام د کوچیانو د ژوند انزور کوچیان څوک دي؟
کوچیان د پښتونخوا یو برخه ده په کلتوري ژوند کې دي.
کوچیان څه ډول ژوند کوي؟
موږ نه کورستان نه ګورستان مزرواني درو موسره بس دغه د افغانستان او پاکستان په مو چې زو ارازو بچیان نو سبق وايي نه تعلیم دی دا یو منځ د کوه هغه دی ملاجز د کوه زباز د کوه
دا دوی څنګه څه دي
خمزه کیندل نو د خدای په بده خدای په مزه کوم
دا کوچیان له پاره د مشال رادیو زنګړي خبرونه کیک دی هر جمعه دا سهار 15:00 بجې او هر شنبه یا خالي دا مازیګر 3:30 بجې اوریدل شي.
تاسې مشال رادیو اورئ د کوچیانو په اړه د مشال رادیو څنګه خبرونه کېږدي. تاسې نن په خبرونه کې واورئ او سبا به هم د خبرونه کې واورئ. اوریدلې مه هیروئ دا او د غراس د مشال رادیو نور خوندور اونیس پروګرامونه تاسې کولای شئ چې په www.mashalradio.com کې هم واورئ. خو په روانه خبرونه کې تاسې ته مزایا یا کومېډي پروګرام لرو پام کوه، دغه پروګرام ته تاسې هم پام کوئ او د غراس د مشال رادیو ویب پاڼې ته هم پام کوئ او رادیو خبرونه هم اوري. نو اوس تاسو ته د قبایلی سیمو د سیاسي حالو زالو په باب درته ځانګړی رپورت لرو. د پاکستان په قبایلی سیمه کې څو میاشتې وړاندې حکومت د سیاسي حالو زالو اجازه ورکړې ده، خو د هیواد د سیاسي ګوندونو لخوا په سمه توګه سیاسي فعالیتونه لا تر اوسه هم نه دي پیل شوي. په قبایلی سیمو کې د سیاسي پارټیو د شتون د کموالي څه علتونه دي؟ په دې اړه زموږ همکار منور شاه د قبایلی مشرانو سره خبرې اترې کړې او داسې یو تفصیلي رپورت یې برابر کړی دی.
د پاکستان موجوده حکومت قبایلی سیمې ته پولیټیکل اکټ غزولې، یعنی هلته یې د سیاسي حلو زالو اجازه ورکړې ده، خو په دې لړ کې د سو میاشتو تیرېدو باوجود هم په قبایلی سیمه کې فعال سیاسي حلې زلې په نظر نه راځي. ځنې قبایلی سیمو کې مذهبي ګوندونه حلې زلې جاري ساتي، خو سیړونکي وایي چې دغه بوړاندې هم کېدلې، ځکه چې قبایلی ولس زیاتره مذهب پاله ده، نو د موجوده بدلون سره دغه حلې زلې تړاو نه لري. دا چې قبایلی خلک د هیواد آزاد فکر سیاست کې شاملې دل نغواړي او که سیاسي پارټي د غسیمه کې کردار تر سره کولو ته لیواله نه دي. په دې پښتنه ډاکټر فصیح الدین چې د عثمان خیل قبیلې مشر دی او د خپل قبیلې د سیاسي بیداری مهم یې شروع کړی دی، مشال ریډیو ته وایي:
پولیټیکل پارټیز اکسټرا ان تور فور شوې دي، خو د سیاستدانانو لپاره قبایل او تاکسي دي دا صرف دی اکس خو نو منی کړی، دا خو د دوی رونه دی پښتانه دي، د دوی نه مخکې هم ډېرې خبرې شوې دي، دوی به غم خادی لدل راتلل. د ډېر خلک د دوی په پارټو کې به ښارونو کې شامل دي. هلته نور وجوهات دي، قبایلو کې د دوی هغه عزت نشته، قبایلو کې دوی ته هغه حرکنې نه ویل کېږي، قبایل دومره مګلې شوي دي، دومره پسمانده پاتې شوي دي، دومره د هغوی اعتماد خراب شوی دی چې هغه په دې خلکو اوس اعتبار نه کوي. قومونه دوی ته معلوم نه دي، دوی سیاسي پارټو خپل ګراوند ورک نه کړی.
بلخوا د متحده قبایل پارټۍ مشر ملک حبیب اورکزی وایي چې قبایلی سیمه کې د سیاسي حلو زلو او فعالیتونو د کموالي یو وجه د غلطه د امنیت مسله ده، او کوم سیمو کې چې امن وي نو ځنې سیاسي پارټۍ هم وخت په وخت هلته خپل فعالیتونه کوي.
لوکډاون چې سکیورټي حالات داسې دي په قبایلی سیمو کې دنه چې هغه د دې شي ماخې له اجازه فلال نه ورکړي، چې دا خاص کر دینی پارٹیوں تک مسئلہ نہ بھی الٹا پروگراموں کے کچھ کم دلور پارٹی تب فی الحال کئی نہ چکار شروع کی ماں دل سے پسادی کی پتہ تیرے میاش تھے کہ جماعت اسلامی طرف میں جو پروگرام جمعیت علماء اسلام ہم اخبال علی زلی کری کو دینا پپارا چنار کی دا پیپل پارٹی والا وہ ہم اخبل پروگرامونه کړی دي، او اوس په دې تیرې میاشتې کې په میرا علی کې د جمعیت علماء اسلام د غټه غونډه شوې وه، خپلې پارټۍ په جنډې لاندې. نو زه وایم دا یو شروعات دی، نو ان شاء الله تعالی دا به موږ ته یو ښه بیس پرووایډ کوي.
ملک حبیب اورکزی زیاتوی بیلابیل سیاسي ګوندونه چې وخت په وخت یې حکومت هم کړی، قبایل وایي د دوی حقونو لپاره هیڅ ډول کردار نه دی تر سره کړی. د خبرې ته ډاکټر فصیح الدین هم اشاره کوي او وایي چې په خپل یې د قبایلو د سیاسي بیداری کار شروع کړي، او د لړکی یې د مومند او باجوړ جنسي د یو شمیر سیمو سفر کړي، دا چې په قبایلی سیمو کې د سیاسي ګوندونو سم مستقبل دی او قبایل سره ډول د هیواد په سیاسي بهیر کې شاملول ممکن دي. په دې اړه ډاکټر فصیح الدین وایي:
زه خو دا وایم چې دا سیاسي پارټۍ خو په دې ښارونو کې ورته اوس خلک ته نفرت کوي. تاسو ودی ټي وي او ریډیو تم ګوري، د عوامو خبرې مه اورئ، خو دا چې یو وړه جلسه دی هلته نشي کولی، اعتماد دې پارټو باندې ختم دی، خلک د احتساب چغې وایي، د کرپشن کیسونه په سپریم کورټ کې پراته دي، دلته هم پراته دي. زما دا یقین نه دی چې د قبایلو کوم ساده لو خلک دي هغې سره دې دا لوبې ټوکې وشي کوم چې دلته کېږي. نو هغې خو د یوې لارې خلک دي، او د یوې لارې خلکو سره به پاک صفا ژوند والا خلک خبره کوي، د هغوی خپل مقامي خلک به خبره کوي. تاسو ته پته ده بارې سړی هلته ځمکه نشي اخیستې، نو دا خو دا د بل دې پارټي به راځي او هلته به ورته څه وایي چې ما هر پاره پخوا څه کړي دي. قبایل خو چې پوره یو تاریخي سلسلې کړې کې ته انختې نه د هغوی سره، نو داسې خو په تا به تا د هر کلیم نه وایي.
دا راز ملک حبیب اورکزی وایي چې د قبایلي سیمې خلکو له پکار دی چې په خپله راوړاندې شي او یو نوی قبایلي سیاسي مشرتابه پیدا کړي، او هغه بیا خپل عوام د نوي دور او بدلون په لار روان کړي.
دا یو خپل پلانینګ جوړ کړی دی چې د دې میاشتې کې به ان شاء الله د کورمې ایجنسی نه د سردې او بیا به یو غونډه په پارچینار کې کوو. دې نه به زموږ شروعات کې یا زموږ تیاری ده نارت وزیرستان کې، ان شاء الله ساؤتھ وزیرستان کې، او نو سه خپل د مومند دوستان، مومند ایجنسی او د خیبر او د باجو ټولو سره خپل رابطې کې هم، چونکی موږ یو نوی ایجنډي سره منشور سره راغلی یو،
او صرف د قبایلی خلکو له حقوقو خبرې کوو. یو خبره کوم تاسو په دې ریډیو په واسطه باندې بزدا یو پیغام عوام ته ورکوم چې عوام کې هم لک شعور پکار دی، سیاسي شعور پکار دی، چونکی موږ عوام ته پکار دی د ټول سیاسي ګوندونو داسې یو شعوري پروګرام جوړ کړو چې بای خلکو ته ووایي چې د سیاسي پارټۍ څه دی، ولې چې اوسه پورې خو موږ آزاد حیثیت سره خپل خلک منتخب کړي دي.
که څه هم د هیواد دننه او بهر په یو غږ دا خبره کیږي چې قبایلي سیمو کې ترهګر پټ شوي دي او ټوله نړۍ یې د خطر سره مخامخ کړې ده، خو څېړونکي وایي چې سیاسي هلې ځلې او پرمختګ به دغه سیمه کې یو لوی بدلون راولي او په مستقبل کې به دا سیمه د امن او ترقۍ یو مثال جوړ شي.
زما کور زما کلی. د پښتنو کلیوال ژوند سستون زلري
دماکی یو کړه اسکول نه یو غن راو غرزول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اوریدل مهرو.
زما کور زما کلی اونیز پروگرام هم په www.mashalradio.com او وی پانه کې هم اوریدل شي، هاو هم یې لخکلو تصویرونو سره بلی کل شي بڼه تر لاسه کول شي. خو تاسو ته مزایا پروگرام پام کول رو، دغه پروگرام تاسو ته امان الله ناصر برابروي. راځي په ګډه تری خوند واخلو.
پام کوه خبرونا او فریادونا.
السلام علیکم، دا رادیو کمال دی. دا سورسک بی پرواز خواه دا دی محال خاص خاص خبرونا واوری. پا هیواد کی دا از بی اختلاف اغا ممبرانو چی پا تیر الیکشن کی بایکات وکر او روست دیر ارمانو نا وکرل، او سی لاسونه او خیتی دواری و اسمبلی تا سختی تخنیجی. دوی اعلان کړی دی چې بس دی، اوس نو زموږ وارې دی، ژرنده که د پلار ده هم په وار ده. د موجوده حکومت د کوټ او پتلون ټول جیبونه ډک سول، اوس باید چې موږ ته هم یو څه موقع راکړل سي چې موږ دا د کمیس جیبونه خو کم از کم ډک کړو. د دې په ځواب کې حکومت ویلی دی چې د کوټ او پتلون په جیبو څه شي راځي، اصل شی خو اکاونټونه دي، هغه که د دې ځای دي او که د سویس دي. د حزب اختلاف یو ډېر درپدره ممبر جنجال خان جنجالي چې د نسوارو پیسې هم نه دي ورسره، هغوی زموږ و نماینده ګرجن فریادي ته داسې وویل:
ورونو دوستانو، اخر موږ هم سسدانان یو، موږ هم پر دې اسمبلی اکل رو چې څومې ګټلې وې، نه فالا راسخه یوړې گاډی ولاړه، کوټه ولاړه، صدرې ولاړه، ګړې ولاړه، ګګړې ولاړه. ورته وا ظالمانو، په خزانه کې خو دوری پرېږدي چې بعد کې موږ یو ډوډۍ او پیاز پاخو.
مگر تاسې هم چې کله په اسمبلی کې واست، خو پر خزانه باندې مو جارو تیار کړی.
قسم د کوم جارو پوره پروهالی، نیم جارو می پر تیر کړی وو، نیم لا پاتو چې دای راغ.
دای دا دای به څوک دی؟
دای نو بس دای دی، خړ خټه کوي دی، کدی نو ولاړې ته برد او که پلاس ورغ دی نو بیا سوټای دی. دای نو بس دای دی، پښتنه مکه کنه اوس بیا اسمبلی پرانړې.
داوه د حزب اختلاف د یوه ممبر جنجال خان جنجالي سره زموږ د نماینده ګرجن فریادي مرکه. او اوس د نور خبرونو په لور.
د ډینګي مچر د ختمېدو سره سم د میمو سکینډل وایرس حکومتي واکداران ډیر سخت پریشانه کړي دي. دا میمو صدر او چا جوړه کړې ده؟ راسي چی پدې باندې زموږ په سیاست او سیاستدان پو صحافي شاغلي زړور رښتیاګوي تبصره واورو.
میمو یو شای دی کشمشای دی لخی نلری جشگای دی دا دینگی مچر او انارو او داس نور و وایرو سرنگ یو اوشت چنجای دی چی دا حیوات دا غریب و خلگو پا مزغو پا زور وردن نکرل شوی دی سو چی دا خلگو توجه لگرانه لوڈ شیدین کرپشن یعنی رشوت خوری اغوا برای تاوان رنگ حکومتی نمگرکیان لری کرل شی کنی ورو را دنن دا حکومت او از به اختلاف دا وی غاری ماران دی که پخپل ما بین که هر چمره سر و جنگی گی و فکر تا یواده دا و ساپیز لور رشتیاگوی چه لطلور ابتو چخ اغواسوی دی او ایس درکی نلگیشی اغواکارانی پا حکومت تاوانوی او حکومتی پا اغواکارانو ما چو وار ارتوویل چه دیر رشتیا موایه موایه زمایه و خبره نمانم تاسو باوری دلیوی چه رشتیاگوی زموش پا طولنه که مدام پا سر پک بی ولی که ارچوکی پا چاپیروی خیر دی پک دیوی خورک دی نبی
اوست اوس خبر را رسیدلی دی چه زموش همکار بی بی توتکی ده هیواد ده چکر ده مکملی دو ورستا پا خیر خیریت را رسیدلی ده نوراسی چه ده بی بی توتکی نه ده هیواد ده شوروا حال واورو
د یخنۍ په راتګ سره د شوروا استعمال ډیر زیات سی. نن په هوا کې د شوروا د نمی د تناسب ستن د میټر څخه د باندې راوتلې وه. بلې خواته د ګیس او د بجلی لوډ شیډنګ د خلکو د برداشت ستن ورماته کړه. د ګرانۍ او د بدامنۍ په سبب د خلکو په بدنونو کې د وینې تناسب دا وخت در صفر هم لاندې لوېدلی دی. اسپتال کې نن یو ډاکټر و یو سړی ته وویل چې یو بدنۍ وینه خوراک نو سړی په جواب کې ورته وویل
های های وچ په پک ملنډ وې نو ورته واڅنور وینه و چیرې ډاکټر نیمې ګرانۍ او بیروزګاری را وچکړه نیم غلا او بمباری را وچکړه چې څه پاته و هغه مېرمن و مورکۍ را وچکړه وم وینه و چیرې
د بی بی توتکی ریپورت تاسو واوریدی او اوس جو د لوبو او لوبغاړو پر خوا دا ریپورت وړاندې کوي کوتان بی میټر
د لندن په جیل کې د میچ فکسینګ په تور لړلي درې لوبغاړو د لندن د جیل کارکونکي ډیر سخت په عذاب کړي دي ولی چې دوی پکوړې غواړي هغوی برګر راوړي دوی حلیم غواړي هغوی آیس کریم ورکړي دوی نیهاری غواړي او هغوی پیزا ورته کیږي
پزن کریس گیډور
لسمی پچان دی ټول چمپینان جوړه و مزه کرکیټران خپل ټیم جوړو اول دا وګټم خپل ټیم جوړو اول دا وګټم چڑو گنڈا کے فاسٹ بالران پڈک کھڑو یہ بیٹسمینان امپائرنگ زکم کوچنگ تور تور کوان امپائرنگ زکم کوچنگ تور تور کوان وسیم اس بڈا سوی دی مام پر سے دلی دی وکار یونس بیچارا ہم دہر کا ریلوے دلی دی دی ٹول خوار زار ٹھنڈو کر جوڑی درنزو امبار دوی آؤٹ پکتا نوی ٹیم جوڑو او اسٹریلیا گٹا نوی ٹیم جوڑو او اسٹریلیا گٹا
پرونه وړاندې کیږي کورنۍ خړکی پړکی وړاندې کوونکی دی ګورکین مرچکۍ چې د نازا مرچکو هم ورته ویلای سي
گرانو قدرمنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې مونږ تاسو ته د خزو بیلی بیلی ستنځي وړاندې کو، او د نن ستنځ هم خورا ډیره غټه، پنده او درنه ده. او دا ستنځ ده د اندرور اورینداری. دا وخت زمون سره اندرور ناسته ده، مونږ تاسو ته خرغلی وایو.
نه میرچکو، تو ما ته دا راته ووایا، دا دم جوړ او د خواښې روغه دی ور وکړه، د بڼو روغه او جوړه دی ور وکړه، دا یونې د خدای بندګانان نه دي چې روغه ور وکړي.
ولې دا خالا جانې؟
خالا دې چاته وویل؟ خالا به دې مور وي. خالا مه راته وایه وما ته.
نو څه درته ووایم؟
ولې په باجي دې خوله ماتېږي؟ چې نجلۍ راته ووایه خوله دې ګونګی کېږي.
تک څه وایې خالا جانې؟
مه راته وایه خالا، لسکې رسي کني خوله به دې در مات کړه.
اوهو، دیته خاله ما وایست، دیته انجلی وایست، بلکه چونه 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 وایست. تر وسه یه دشی دو غاشونه لانه دی وطلی. نانه یه ده، بلکه نانه ده خوارکی.
اکسکیوز می، از تاسو تاروف؟
دقا خدا آقا بلا، چه ده چه ده لاسه، چه ده پزوانه زوانی که بوده ایمالی میشم، عمر می پینزه ویش کاله دی، او ده خلقو خیال دی، چه ده پینزه پینزوز کالو یم.
خالا خالا، پینزه ویش بیخی کم دی، لگ بالاشه.
ازه، یوش پج میاستی نور رو واچه و، تر پینزه ویش نیمی ولکه یو ارز لابالا کم.
یا یا چنه چنه، تا خود ده چور لسو کالویه وستی وشکارا کمش ناخده کارت پلوه زلزله که ده اتو لسو کالوه، او ده وایه چیزه خود ده پینزویشتو کالویم.
هلا زلزله دی در باندی وستی لاندی سی اغش مش در کلا تر زیرخانه چی هلا تی دی پیش دو ده کبر ضرورت لا پیش نسی.
آخر دا ده چوک؟
دغه کور سپیره خو زما اندرور ده، او زه ورنداره یم.
کور دې سپیره څه ده؟ هغه کړوپ پلار ورنداره داسې وي لکه ته. دا خپل ورور کور ته ونه پرېږدې. خپل مور خورې راغوښتې وي، ورونه او پلار یې کښېنولي وي، مانچې یې پخوري، دود پتي چای یې پچي، کیلې او انار یې ورته ایښي وو. زما بډۍ مور یې پسې اخیستې ده. پرون د تندۍ په درې ځایې ور پرسولی وو.
یو یو خواره بوره وراره سې، درواغجنې مې کرجینې، زما د مېړه په کور چلېږي، چې راسې کور ته مورې غوټه ورجوړه کې ورې کې په بغل کې، او موږ خواران هر ورځ په وچه ګوله ناست یو لکه یتیمان.
یو 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 خدایه، ومې ساتې د لغړزنې د بې شرمۍ څخه. پرون دې بېنډۍ نه وسرې کړې، څومره غټې غټې ګولې ده وهلې، ودې ودی نشلار گولا پا غاڑی کی. زما دلالی کور دی سرنگ ورس پیر رکی.
خود دی خورم، خود دی خورم، خود 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 زما دی میڑا گٹ.
وان کستا سڑای دی، خود زما هم رور دی.
بس دی در آباد دی ندی زی موارا، واده اکڑی، کور در کی، در نای ولار اکڑلی، نو نو چشی غواره، تر قیامت پوری بزما پا چٹکی را ناسته.
زما پا ولور را واده سوالی، که زما ولور نوائی، لس کال لا نور ولا که ولار سوی وائی، ده آغا کروپی مور پا کور که با ناسته وائی، سبس با دی خوڑه لی، ده گوری توری چای با دی سر پلی.
دغه نه ده میرچکو، د دې دشنې سترګې ورژېږي لکه بیچې چې د وړو په پیړه کې کښېږدي. همالته به راغله، زما د مور به داسې چمچګري کوله لکه وزیر داخله چې د صدر صاحب دا کوي.
داسې شایسته لول دي ده، دا لول زما به اولول ته ولکه، د کښلې خول به مشل به ورته ګورم.
اوس اوس د کومې ورځې چې راوستلې یم، در ما بده نسته، در ما بی شرم نسته.
ما کوا مکر جینی پیشنی دینا اولا چی وز خوی یو دراما در باندی جوڑه کی.
وان پا ما خو با یو دراما جوڑیش، پا تاسو خو پورا سیریل لکل کیش.
یو 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 خوار بور ورار سی سیریل دی پر مور جوڑ که.
خب خبردار کا دزما د مور نو مخستی
چی شدیوی ان پڑھا ہا کور کال جوڑی جی چی شدیوی ان پڑھا ہا کور کال جوڑی جی کچھ نیان بیا خرن لے ہم چان با پر بنے جی پہاگ کور کے بخور میں اور جی چرگانا سلا تھی تعلیم یافتہ چی یزائی تھی دازما خان خراب خطر کرتون تیری جی دازما خان خراب خطر کرتون تیری جی کچھ نیان بیا خرن لے ہم چاندا پر بنے جی اے نا
مشال ریڈیو د منی اور رنا زیر
مخشال سرگی دی تور پرن
د سندرو امیل د مشال ریڈیو خوگو ریدن کو ز ہارون باچا ستاسو د پارا ہر اونے د موسیقی زانگڑ پروگرام د سندرو امیل راوڑم او ہس کوم چے تاسو ستاسو د خوخی د هنرمندانو د ژوند او فن خبر کم او خوندورا موسیقی دربانے باورم ہیل دا چے د سندرو امیل مو خوخشی